تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د تال او تال ډیر قدر مناوریدونکو السلام علیکم غرمه مو په خیر هیله مندم تاسو ټول را ته جوړ رو خوشاله اوسئ یو ځل بیا تاسو تکرار غلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او تال خبرونه ته هیله مندم چې د نننۍ خبرونه تر پایه هم ما سره ملتیا ولري او ریدونکو اوسئ نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونه کې دی چې زبې تاسو ته معرفي کوم خاغله مهم بلا زغم د افغان استان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده په دې به هم پوسو او د خوښي سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله
سلامت سیجاس و منانه دی بلین این کوردن
دیره منانه پلومری سر کرا توایسته چه مسافر شپی و رزی موچنگ تیریگی انشالله هر چخ دی سم دی
خیلی بولنو دی شکایت بخنوی خوم مسافری پلستون زیلری داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي نه د دې خوا وي نه د هغې خوا
د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند په ټولنیز ژوند مو چې کار مو دی هغه مسلک مو دی لیکوالي په برخه م څومره اغېز کړی دی
په ټولنیز ژوند باندې خو ډېر اثر کوي په دې چې موږ تاسې د دغه خبر ګرمچازه خلک یو اجتماعي اړیکې مو زیات دي بیخي نابلده کس سره چې مخامخ کېږو خبرې اترې او مجلس ورسره کوو او نو په وطن کې ملګري انډیوالان وي وخت نا وخت مجلسونه والدار وي دلته نو نه هغه ملګري شته او نه د بهرنیانو سره سړی هغسې مجلس کولی شي دوی لږ ساړه دي په اجتماعي روابطو کې نو دا طبعاً په سړی باندې اثر کوي سړی لږ ځوروي او کارونه هم داسې دي چې زموږ د وطن اکثره وړتیاوې زده کړې مسلکونه دلته په اسانه نه منل کېږي او ډېر زیار غواړي ډېر کوښښ غواړي چې سړی ځان ورته عیار کړي او هر څه بیا له صفره بېرته پیل کړي نو دا هر څه یو څه ځورونکي دي خو بیا چې سړی د وطن حالاتو ته ګوري او هلته د خلکو ستونزې ته چې ګوري او د چارواکو چلند ته چې ګوري بیا په همدې عالم شکر باسي
زغم صاحب څومره وخت کېږي ستاسو له هېواده بهر یاستئ او په بهر ملکو کې ژوند کوئ
تقریبا سبوند درې نیم کال کېږي چې له وطن راوتلی
یم درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل هغه سي وړې وړې لیکنې هم ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي د کتاب لیکل یا هم د سی او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلای دی په همدې موده کې
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې پیل کړی او پای ته رسولی وي داسې څه نشته.
غواړئ داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او ویې لیکئ؟
دې باندې مې خلا فکر نه دی کړی، خو فکر کوم چې دا به خامخا وروسته وروسته په کیسو کې په ناولونو کې ځان راښیي. او اوس خو داسې حالت دی چې فکر کوم چې دغه عاطفي بار زیات دی په دغسې حالت کې، څه لیکل فکر کوم چې بیا یو څه هنر پیکه کوي، خو که دغه عاطفي تجربې پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا ګړۍ داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا داسې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالي هم داسې کوم الهام لري، لکه لیکوالي هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینی ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه تاسو په زړه کې یا مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلی یو ناول، یو کیسه له د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي، سړی که هغه وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نه شي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی اسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه قصه مې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکلي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم په خپل ځان کې دوم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ غوږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو دپاره کتابونه دي، لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر، نومېره د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو ناولونو برخه.
او د ناول وستل هم دغومره خوندور وي، هم دغومره علاقه مند کیږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وستئ، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخته مو شروع کړې ده او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
نورو اکثر لیکوالو مختلف دی دغه د لیکوالۍ پیل مې. اکثر لیکوال په کمکیني عمر کې، په زلمی کتوب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي، خو ما تقریبا په 4-5 کلنۍ 5-10 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه وخت کې مې څه نه وو لیکلي.
دلیل تاسو په څه کې پیدا کړ؟ ولې مو په 4-5 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی، که نه یا د بالزاک د ځینو ایراني لیکوالو، هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو، ایرانیانو ژباړلي وو، دا په کابل کې ډېر پیدا کېدل، هغه به مې لوستل. کله کله حتی یو ځل په دوی نهم صنف کې چې وم، زما یو ماما وو، هغه د پوځ افسر وو، هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې وو چې د هغه کیسه ولیکم، د هغه د ژوند، خو د ناول په شکل. البته دا وخت د ویکتور هوګو د ناول نه ډېر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه، البته په فارسي، خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی. په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله، هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او غرخه تکي به مې ورته تېرول، او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل، هغه داسې چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو، هلته تقریبا داسې وو لکه اوس دغه مسافرت چې دی. اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان، دوی هغسې اندیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې هلته هم دغسې وضعیت و، دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و، او د دې خلکو ژوند، د خلکو ستونزې چې مې لیدلې، دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم، نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و، د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ و، هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې، ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې، مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه، دا به مې نه قضا کوله. په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به ځم دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کیدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړل او لیکوالۍ ته مو مخه کړله، هغه کومې کیسې، داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې، نو همدغسې د ډیری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډیری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي، څوک شاعران سوي، څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم تاسو سندرې هم اوري، کوم برخې سندرې ډیر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډیر خوښوي؟
والله سندر سره مې مینه ډېره ده. داسې ویلو چې چهار رقم سندر اورم، او کله کله کلیوالي سندرې خوند راکوي، کله بیا غزل، کله دغه نور پات او لایت او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه، لکه ډوډۍ دپاره چې کله یو شي په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتها یې ورته زیاتوي، کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو، اورېدونکي هم واوري. تاسې کومه سندره خوښوئ سي درته خپره کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی، یو باتور ملت، د باتور ملت سندره خپره کړئ.
حتما په سترګو. درنو اوریدونکو، ورځو د ښاغلي لیکوال صاحب محب الله زغم په خوښه باندې جاوید امیرخیل په غږ سندره ورو تاسو ته دی، او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ وي. وروسته له سندرې بیرته راګرځو.
دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي، دا زمون دستر ګوړان دی غنی ګورا ستیریږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، وطن. خدایا تا تی سرا وکړم چې یو نر دې را پرنخو، خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو. هر کمره تا چې تکیا شولا کاش غانا شړېږي، هر کمره تا چې تکیا شولا کاش غانا شړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. هاي هاي وطن، hai hai watan, hai hai watan.
khudaya saranga badal shu da afghan drano khubuna ba har cha che mumtaki shu ba praday uplural ki da dit sabala aftakla mung padi badmar bukhal ko na lata cha khadari ki na latui cha khasharmi.
Thank you.
غل تشم لوی چپ نر باندی وی لکان شملوی چپ نر باندی وی لکا شملا غل تا شملوی چپ نر باندی وی لکا
اوس په هر کدو چگیږي اوس په هر جنا خوريږي اوس په هر کدو چگیږي اوس په هر جنا خوريږي یو باتور ملت غرقيږي مضبوط وطن نڑیگی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
تالو تال ډیرو خوګوریدونکو به هم تاسو ته راغلاست وای مننه نه خبرونه ته ول مخسره ګران قدرمن میلمه محب الله زغم د افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلمه دی زغم صاحب د کتابونو په اړه یا د لیکوالۍ په اړه پوښتنې دې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره یې ناولونه دي څومره د ماشومانو دپاره د حساب شته در سره
چلور ناولون دی لویان دو پر دی دو ناولون دی مسلمان دو پر دی دوی دی لندو کسو طول کی دی او دیو ممکنو وات دی مسلمان دو پر کسی وی یو یون لیک دی بل دی لیکوالی عملی لارخود کنو یو کتاب دی چی دی تازه کار لیکوالی دو پر لارخود دی
دلیک پاړه مې یادونه وکړه غواړم د دلیک پاړه چې تاسو امریکا ته لیکلی وو لیک ډېر معلومات واخلم او زه اورېدونکي پوسو ما ویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلی دی دغې په اړه زه غواړم لیک ډېر معلومات واخلم لیک په څه اړه و څنګه مو لیکلی و کومو کلمو کې مو لیکلی و او ایا ځواب مو ترلاسه کړ که
نه زه فکر کوم چې ما به د کلمه سمه نه وي تلفظ کړې یون لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې وه چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل د پروګرام هدف دا و چې ویلې چې دا لیکوال چې دی هر څوک په خپلو ملکونو کې مجبور دی چې د ژوند روزګار د چلولو دپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري. نو دغه پروګرام پنج کس جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو لیکوال به یې وربلل، درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول، او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و، بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و. هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کښې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي. هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار، دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی. البته خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي، دا ټول بیا په دې کتاب کښې راغلي دي. نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې دا په دې کتاب کښې راغونډې شوي دي.
ډېر ښه، ډېر ښه. زغم صاحب، د ماشومان لپاره تاسو کتابونه، ناولونه یا لنډې کیسې لیکلی دي، آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي، څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل؟ څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
دخو ډېر اثر لري په ماشومانو باندې. په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د ښوونځي او د یو ښوونیز مرکز استاد دی. هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویې لولي، بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي، خپل نظر ووایي. د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري، او که لاره ورته هواره شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی، او په دې کې د یوه کیسه د سخ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده، او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی، دقیق را نه هېر دی چې څو کلن دی، خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کښې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کښې چې هغه وخت کښې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوی نجونې وې چې یوه اته کلنه وه، بله ګمان کوم چې نه کلنه وه، او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي، واورول شي، کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي، د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي، او په دوی کښې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل واقعا مثبته اغېزه کوي. زه هیله منده یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره، ماشومان لپاره، لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کومو کتابونو باندې ډېر فوکس وکړئ، ډېره توجه ورته وکړئ چې هماغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکئ او ټولنې ته یې وړاندې کړئ؟
البته په زړه کښې خو ډېر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبه شي که نه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي، هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي، پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابرېږي، او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورلو سره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سي خپل دغه هیلې ته ورسیږي. د خپل ژوند په اړه راته وایسکي، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړي چې د تاسو پر قدمونو قدم کیږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و، یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والله ښې کیسې لیکلې وې، خو بیا یې پرېښې تر نن پورې. نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره یې علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللی وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندي او محیط هر څه بدل شوی دی، همداسې ده؟
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري، خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې، تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمي شول بیا راغله دې خواته. داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي، همالته وو، خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي، نو دا سړی چاباندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي. نو ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي، خو لیکل د هېچا نه خوښېږي په دوی کې.
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي، علاقه مندې لیکوالۍ ته، شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري، یا هغه حالات ورسره برابر نه دي، یا یې نسي کولی، ستاسو پیغام هغوی ته څه دی؟ یا همدغسې کوم علاقه چې دوی لري کار وکړي، لشته او کم امکاناتو کار واخلي، او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي، و هغه کوم علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دې ته لري، هغه همداسې پرېږدي؟
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي. ذهن به یې فکر کولو په تخیل به روږدوي او لاسونه به یې په لیکلو روږدوي. دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي، خپله خاطره دې ولیکي، دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي، هره ورځ چې څه ورباندې تېرېږي، چې څه په ذهن کې ورګرځي، دا دې ولیکي. او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېر اثر کوي، که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي، په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس درکې پیدا کېږي، دغسې چې کیسه سړی لولي، چې کیسې ولولي، تخیل را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي. نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري، که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نه شي لیکلی، بیا د مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي، که وخت به ګوري چې بېرته تخیلی فعال شوی دی ولی کل کولی شی.
ډیر زیاته مننه کوم، سلامت اوسئ. مننه چې خبرونې کې راسره برخه واخیستله او زموږ میلمه وئ. زه غواړم د خبرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو.
سلامت اوسئ، هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي، که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږ اذانه که دا خبره کوي.
واقعا په زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري، تاسو دې هم ډالۍ وي. د شفیق مورید سندره به واورو، خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم. انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو، مرکه کوو. تاسو ټول هیلې و ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره ما هغه کومې کیسې یادونه چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي. ډیر مننه کوم. خیچاری
بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان باد سرگنشی کلشان باد سرگنشی بخندا بدل تجنشی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا ببیا سر پیونشی دا بلسون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گونڈے کے ہر پاچی قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ زمامین زمازانہ
نشتا افغانستان جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی بخواگی من داستان شی به حکمت لبرکاتا داس خلشی ودان شی چه سلور کنج دنیاوی ساد پوه ترجمانا مامینے زما زانا خائستا افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا مامینے زما زانا خائستا افغانستانا مامینے زما زانا خائستا افغانستانا مامینے زما زانا خائستا افغانستانا
اس کولای سی خپل رګیس پیغامونه موږ ته 00 00 22 23 25 01 راولي ګیلونه پیغام اورو
هر چاته نور کولاس ته نیمه هر چاته نو آی چمرن درپسې بل السلام علیکم وړاندې خور ته سلام همدا سې ټول همکارانو ته سلام اله د تاسو برته شېس لیکن تراغل حیا محبت د هلمند ولایت مرکز لشکرګان تاثر پلین کې زندر غواړم د خان کرباغي په ژاغ باندې چوي دا رنگ دی ولې زړ دی جانانه همدا سندره برات خبره کوي جالی دی دی زما ملګری چې مګل همت ته لیلا محبت ته مینې ارمان محبت ته شکیبا محبت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټولو مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خوښ چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې ښوولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خپاره کړي نو هیله کوم چې نن دا پیغامونه مې راته خپاره کړي نور تاسو ته ښه وخت
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام له پیغام او ټپو څخه دې ډیره زیاته مننه کوم د خان قرباغي سندره مې پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده نن به دیو بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو
مرسل خوري ته ته وډه علي وی د تور سترګونو دیزار شم د تور سترګونو دیزار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم السلام علیکم زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام لغزنی نامت و سندره نشر کې لطیف ننګرهاری وی وې ستاد سترګو انسان یو یو کم دا سندر ومدار ته نشر کازه قبل زن غړم دا بشمې په پلزی تا ګلاله ارمان ته او مني ارمان محبت خورته وډالې وي خدای پامان خخ پرونه
علیکم السلام لیلا ارمانی ل غزنی څخه یو نړۍ مننه ل خپل پیغام دی ورځي خو کی سندر دی او وې
صاب صاب و ما پسان یو یو وې صاب صاب و ما پسان یو یو یارستاد تورو سترګو احسان یو یو یارستاد تورو سترګو احسان یو یو
یارستاد تو روستر گوی سایو یو
د تاله او تاله خبرونه استر از تاسو پیغامونه راخلو.
بله السلام علیکم. سلامونه د حضرت ریډیو د تاله او تاله خبرونه وړاندې خور کې تاسو تخنیکی همکار ته نه کې له سلامونه ته رحمت وړاندې کوم. ز جنان جنیم د لمند ولایت خانشینو سوالي د تاغه د مرغې د سیم څخه ازادي ریډیو تاله او تاله خبرونه ته د پیغام پرې زمون مرسل زده خور زو شیر ترند د زمونه طرفه ته د تخنیکی همکار ته وټول او ریډم ته ډالې وي وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشال خان د مغول په بازار کې خوشال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لاټک تر کندهار لوی ټبر دی لاټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیورل لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینه پښتانه دی د همو تر اباسینه پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موړای خورکی سندر براتنه شرکی د ماستر علی در د زماله طرفه زما ملګر ته ډالۍ وی لال محمد اکیار ته شاه محمود قریشی ته یار محمد ارمانی ته کړم کې روپ مستری ته سلطان خیاط ته همدارنګ بسری کلا کی عبد الناصر لاله ته څوک چې زما आवाज اوري د ازادي ریډیو د ټال ټال د خبرونه څخه هغه ټوو ته ډالۍ وی د الله پمان د نشریدو په اله
جانان جانی سلامونه ته دی علیکم السلام مننه ل شیر او پیغام څخه دی ماستر علی هید سندره دی تاسو ته را لې وی خبرونه کی تر سره ملتیا ولري
ذکر ولې شړې لارې مسافر بيزي رازي نا ولې شړې لارې مسافر بيزي رازي نا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ میاشته کیږي معاشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سر کوم ستونزه لري اته زر ته زره خلک
د زیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
ساده او روانه جبه
او کچيري میډال او څنګه نه مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ساکي سلا بندوي د میک دیو لا خو خده بن کړه نه ده د تو دیو د زړګي نا کلارې مې دلی دودا درزوی مې سبي وار د سینې چې ګل چین را باندې سیل د ګلو بل رات خلاص کړو د خیالونو ګل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړه ځان پسرا پوری د کوټي ور پوت کې دې دربان تڅ حجت زده حسی هم سات مد کوټه ور اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چه ہوا چر ترا لری کی دش پی ور مینا چی نو آن دیخنا مینو آن مینا چی نو آن دیخنا مینو آن بیغم جوندو وسوس مینو آن بیغم جوندو وسوس منوا مینا چی نوان دیخنا منوا بیغم جوندو وسوس منوا مینا چی نوان دیخنا منوا کتو مننا تا جوڑ و جلم خوپور منوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تم ربے خوندہ نمون منوا تم ربے خوندہ نمون منوا بیغم جوندو وسوس منوا بیغم جوندو وسوس منوا مینا چی نوا اندیخن منوا کامیاب بیما رومبے جوندنو تجرب میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہما شکم خم زمین زہما شکم خم زمین بیغم جوندو وسوس منوا بیغم جوندو وسوس منوا مینا چی نوا اندیخن منوا پختونو ما نام میں نوا چوے دخ کلی تر رات للو جوندے چوے دخ کلی تر رات للو جوندے اسرار دمران